تړي مشي دا مشال رډيو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د جون 9 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رډيو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه تاندې هلي او جمهوریت در خبرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه اورو. ویان شاهین بنیره.
سلام شهرون به دې وخت مهم خبرونه. پاکستان هی د خودری دا چې د ناقانونه پیسو او د ترهګرۍ د تمویل ادارې د سار له خړ لسټه په قوتو کې بریالي شي. پاکستان پیپلز ګون او بلوچستان نېشنل پارټۍ په بلوچستان کې پر 400 انتخاباتي اتحاد کړی دی. او د امریکا په میریلینډ ایالت کې یو وسلوال د ورځپاڼې په دفتر په ډزو کې 15 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان هیله مند دی چې د ناقانونه پیسو او ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس به یې نوم د سار له خړ لسټه وباسي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته په وینا کې وویل په دې لړ کې د ادارې سره خبرې روانې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې پرون پاکستاني او چارواکو رسنیو ته وویل چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د ناقانونه پیسو او د ترهګرۍ د تمویل له سار په خړ لیست کې ورواچوي. دا شپږورځنۍ غونډه د جون پر 24 په پیرس کې پیل شوې وه چې پکې نن ښایي پاکستان په تازه سار لیست کې شامل شي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن په سګنې او ټاکنو کې د خزو د زیاتې ونډې لپاره په کوز دیر کې د ووټ چولو ځانګړو مرکزونو پرانستو اعلان کړی دی. د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد تیر مازیګر مشال ډېرې ته وویل په کوز دیر کې د خزو د رای ورکولو پر وړاندې ستونزې وې، نو ځکه یې هلته د هغې دپاره د 1509 ځانګړو مرکزونو پرانستو پریکړه کړې ده. د سیمې یو شمېر ښځو ویلي دي چې له دې اقدام سره به دوی وکولی شي چې خپلو مرکزونو ته ورشي او ووټ استعمال کړي. له کوز او بردر څخه دوه ښځې هم په لومړي ځل نوماندان دي چې د انتخاباتي کمیشن د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په پاکستان کې سږ کال د جولای په 15 انتخابات کیږي. پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې په راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي سملو پر 400 د اتحاد اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته وویل د اتحاد د بلوچستان د مسلو د هواري لپاره کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر آغا حسن اډوکیټ مشال لیډو ته وویل له نورو ګوندونو سره هم انتخاباتي اتحاد ته تیار دي، ځکه چې دا ډول کارونه د جمهوریت پیاوړتیا لپاره وي. په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتي اتحادونو له لارې د ځینو حلقو څوکیو ته شریک نوماندان ودروي. هلته عوامي نېشنل ګوند له هزاره ډیموکراټیک پارټۍ او مسلم لیگ نون له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره پر ځینو څوکیو د اتحاد لپاره رابطې کړې دي. د خوست قومي مشرانو، عالمانو او فعالانو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته کښېني. په دې ترڅ کې پرون په ګوربز ولسوالۍ کې یوه غونډه وشوه چې ورته ویناوالو وویل ولس ته د سولې لپاره یو ځای کار وکړي. د ګوربزو قومي مشر حاجي ګل احمد خان مشالېړو ته وویل د افغانستان هر ولایت ته د سولې له پیغام سره تکتا تیار دی.
میر په خپل همت نه چانه شي غوړي روزګان ته چی، هلمند ته چی، جلبو ته چی، مزار ته چی، حتی پوپی دی کل وجه مړه شي په دلیار کې میر غشتنه دادو چې می سولا غوړي ای دوړې طرف نه.
د خوست مشرانو او سیدونکو د سولې د بهیر د پیلولو غږ پر داسې مهال کړی دی چې له هلمند د پیل شوې د سولې کاروان په کابل کې دی او دا مهال یې د ملګرو ملتونو دفتر او امریکایي سفارت مخې ته پر لت وهلی دی. د افغانستان د جوړجاړي په اړه د نړیوالو رابطو ډلې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ اعلان کړی دی. دې ډلې پرون ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې تر غونډې وروسته په بیان کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې اوربند کې او د جوړجاړي بهیر پیل کړي. د باکو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی، د سولې د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک، په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال، په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ګډون وکړ. د امریکا په میرلینډ ایالت کې یو وسلوال د ورسپانې په دفتر کې ډزې کړې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل دي. تیر مخام په اناپلس کې د کیپیټل ګزټ په نوم د ورسپانې په دفتر کې شوې پیښه د امریکا په تاریخ کې پر خبریالانو تر ټولو خونړې برید بلل کیږي. پولیسو دا مشکوک بریدګر نیولی دی. د میرلینډ والی لری هوګان پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې حمله ډېر زیات خپه کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان د سیرا سینډرز په ټویټر لیکل چې پر هغو بېګنا خبریالانو برید چې خپل کار کوي پر هر امریکایي د حمله مانا لري. پولیس وایي نیول شوی مشکوک کس سپین پوست دی او د ورځپاڼې دفتر ته پر ټولنیزو رسنیو د تاوتریخوالي ګواښونه شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی راپور کې ویلي بلاروس، ایران، روسیه او ترکمنستان د انساني قاچاق او جبري کار په حواله تر ټولو ډېرې سرغړونې کړې دي. دا راپور تیر مازدیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکایي ولسمشر مشاور ایوانکا ټرمپ په واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال خپور کړ. په دې راپور کې د 178 هیوادونو او سیمو ارزونه شوې ده چې پکې په لومړي ګروپ کې راغلي هیوادونو تر ټولو ښه کارکردګي ښودلې او په دریم ګروپ کې په دیشو هیوادونو کې وضعیت خراب دی. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د انساني قاچاق او جبري مشقت د مخنیوي په برخه کې ټاکل شوي معیارونه نه پوره کوي خو په دې لړ کې هڅې کړې دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال د سراج ظهیر نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ 50 پیسې او 130 روپۍ نوي پیسې، یو ایرو 140 روپۍ شپېته پیسې او 140 روپۍ نوي پیسې، یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ شپېته پیسې، او یو افغاني په 1 روپۍ شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 8 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په پیښور او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د سبانی موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس به هغه هیواد د څار له خړ لیست وباسي. خو دا څه ډول لیست دی او دا به د پاکستان پر اقتصاد او سیاست څه اغیز ولري؟
پاکستان با ان پروټیکټډ شي، داغه به تحفظ ختم شي. بیا عالمی ادارو په سمکاری خو اسم تقریبا ختم شو. پاکستان کې د ډالر قیمت موجب شو.
پیپلز پارټی او بلوچستان نېشنل ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیو پر ځینې څوکیو اتحاد کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په کوز دیر کې د ښځو لپاره د ووټونو ځانګړي مرکزونه پرانیزي. د شمالي وزیرستان د دتخیلو استوګن وای سیمه یې له بنیادي اسانتیاو بې برخې ده.
پدې جنکای سکول واخ او سټاف نشته، وز غیا نشته، سکول ته یو ځل کوي وپرنه ده مجه کلینا له پدا کورینا کې پندیش بتالینا بیمار رنزیر نه سپټال شته او نه ډیسپنسری شته.
او د اونیزې خبرونه تاندې هلی ترڅنګ په جمهوریت خبرونه کې به په پښتانه ټولنه کې د جمهوریت ارزښتونو په اړه واوري.
دغه مارکیټ ته ګورو ساندري وای دې زهنی تور او پیټری تور د خبرې سره متفق نه لري.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسه. و وس راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې د ناقانونه پیسو او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي اداره به هغه هیواد د څار له خړ لیسټه وباسي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین ونیزي خبري غونډې ته وویل په دې لړ کې یې له فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره خبرو ته دوام ورکړی. د افغانستان د سولې په موضوع په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د جوړجاړي بهیر پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو پر راکړه ورکړه نظر لرونکي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف لخوا د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو په حق لا د ایوی پښتنې په جواب وویل، د روان کال په فروری میاشت کې د خبری غونډې پر مهال مونږ ویلي ول چې پاکستان به د جون میاشت نه په خړ لیست کې شامل شي، خو پاکستان ته چې کوم اکشن پلان ورکړی شوی نو په هغې عمل روان دی او د پاکستان د کارکردګۍ نه په مطمئن کېدو اف ای ټی اف به نوم د خړ لیست نه وباسي. په 2011 کال کې هم د پاکستان نوم په خړ لیست کې شامل کړی شوی و او دوه درې کاله وروسته یې د ښې کارکردګۍ له وجې د پاکستان نوم د لیست نه وباسو. د ذکر دا چې د 2013 کال په فروری میاشت کې اف ای ټی اف پریکړه وکړه چې پاکستان به د روان کال په جون میاشت کې په خړ لیست کې واچوي او ورته یې خبرداری ورکړی و چې په خپله خاوره کې دننه دې د مبینه فعالو ترهګرو ډلو مالي سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي. پاکستانی چارواکو د زرګونو مشکوکه ترهګرو د نیولو او له هغوی نه د میلیونونو ډالرو قبضه کولو دعوه کړې، خو اف ای ټی اف ډله وایي په خپله دوباره جاج اخستنه کې سرګند پرمختګ ونه لیدو. ډاکټر فیصل وویل، د تیر اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند یو مثبت پرمختګ و او پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره پورته کړی شوو هر قسمه ګامونو مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو لخوا درې ورځنی اوربند په افغانستان کې د خلکو وسلې اوچتې کړې وې او د افغان حکومت لخوا د اوربند موده غزول د امن لوري ته یو ښه ګام دی او له دواړو خواو خواست کوو چې په افغانستان کې د امن لپاره دی په ګډه سره کار وکړي. د ذکر دا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روجې له 28 تر د اختر 15 ورځې پورې د اوربند اعلان کړی و او نوموړي د اختر په دویمه ورځ د یو ویډیو پیغام د لارې دغه اوربند تمدید کړو او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي، خو طالبانو یې وړاندیز منلو نه انکار وکړو.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هیله ښودلې چې له فینانشل اکشن ټاسک فورس سره تر خبرو وروسته به د هیواد نوم د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو د تمویل د څار له خړ لیسټه ووځي. چارواکو پرون ویل د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي نړیوالې ادارې په غونډه کې پاکستان په خړ لیسټ کې شامل شوی دی، خو دا څه ډول لیسټ دی او دا به د پاکستان پر اقتصاد او له نړۍ سره د هغه هیواد پر اړیکو څه اغیز ولري؟ شاهین بنیری راځوابي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې کچرې مناسب ګامونه پورته کړل شي نو د پاکستان نوم د فینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ فهرسته لرې کېدی شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه عالمی ادارې د چارواکو سره په تماس کې دي او له دې وړاندې هم یو ځل چې کله پاکستان مناسب ګامونه پورته کړل نو نوم یې له خړ فهرسته لرې کړل شوی و. فینانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د ناقانونه پیسو او د ترهګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو د سار او مخنیوي کار کوي. خړ فهرست څه ته وایي او د دې به د پاکستان په اقتصاد څه اغیز وي؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي،
ریلس کې اچي نو داغه مطلب دا شو چې پاکستان کې به سرمایه کاری نه کیږي، ټول پاکستان به ان پروټیکټډ شي، داغه به تحفظ ختم شي بیا عالمی ادارو کې سرمایہ کو اسم تقریبا ختم شو. سرمایہ کا ختم دو پوجے پاوی پاکستان کے در ڈالر قیمت ہم اوچت شو اے او درے سالو میشتو کی دیل پکارو جا آغا داری ہے تیزے سرا جڑے کڑے وے ایک کم تیزی کی دی پا نرسی سکن کی خولا آغا تیزی پا دی کم خولے وے وہاں خونا خولا نو عالمی ادارو سر حیث
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چی عالمی ادارو پاکستان تا د ناقانون پیسو د مخنیوی لپاره د ادارو جوړولو ویلی وو، خو پاکستان دغه کار تر سره نکړل شو. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان پرون د فرقیز ډلې اهل سنت والجماعت د مشر محمد احمد لودیانوی نوم د ترهګرو د سار له فهرسته لرې کړ. پښتنه دادا چې له دې فشار نه وروسته به آیا پاکستان د سیمې د امنیت او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي؟ په دغه اړه د جرمني د برلین پوهنتون څېړنکار او د سیمه ییز چارو پوه ملیز داود وایي په خړ فهرست کې د شاملېدو سره پاکستان په نړیوالو چارو او ډیپلوماسۍ کې د چیلنجونو سره مخ کېدی شي، خو داسې نه ښکاري چې دا به په لنډ وخت کې پاکستان په خپلو پالیسیو کې کوم غټ بدلون ته اړ کړي.
پاکستان باندې په تیرو ولس اتلس کالو کې له کوم وخت چې د امریکا او د نور غربي نړۍ پوځونه افغانستان ته راغلي دي، ورو ورو فشار زیات شوی ده د نړیوالې ټولنې لخوا، نړیواله ټولنه په خصوص د غرب لخوا. خو پاکستان د حمایت هم د چین او د عربستان، سعودي او په ځینو مسلو کې د روسیې هم لري. دا فشار په د دې دوی دغه خر لسه شاملېدو سره به نور هم یو څه زیات شي، خو په لنډ مهال کې به د دوی په پالیسیانو کې ډېر لوی تغییر د ترهګرۍ په حواله سره رانولي.
د یادونه وردا چې د پاکستان یو پلاوی د خزانه د نگران وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ د جون په 23 نیټه پیرستا سفر کړی وو او هڅه کوله چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملېدو نه وژغوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
پاکستان پیپلز ګوند او د بلوچستان نېشنل ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیو پر ځینې څوکیو اتحاد کړی دی. تیر ماښام په کوټه کې تر غونډې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو مشال رډیو ته وویل دا اتحاد یې د صوبې د مسلې د هوارولو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کړی دی. هلته په صوبه کې عوامي نېشنل ګوند له هزاره ډیموکراټیک ګوند او مسلم لیگ نون له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د ورته اتحاد کولو لپاره رابطې کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تیر ماښام په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان ملي ګوند مشرانو د یو خبري کانفرنس د لارې د صوبایي اسمبلی پر درې او د قومي اسمبلی پر یوه چوکۍ په ګډه سره د امیدوارانو د درولو اعلان وکړی. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند نائب صدر آغا احسن ایډوکیټ راته وویل چې دوی په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو په خاطر د نورو سیاسي ګوندونو سره هم په تماس کې دي.
موږ د پیپلز پارټي سره څلور سیټو باندې اتیاس سو درې صوبایي اسمبلی سیټونه دي، دوه ګویلزبیلا سیټونه دي، یو ګوادر سیټ دي. موږ دغه اتحاد ډېر سم اتحادو ډېر سم پازیټیو ریزلټ مخته راځي. موږ یقینا د بلوچستان کې سیاست باندې، ملکی سیاست باندې.
بل خوا ته د پیپلز ګوند صوبای صدر میر علي مدد جتک وویل چې د لسبیلا وروسته د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیانو باندې د نورو سیاسي جماعتو سره هم د اتحاد خبرې روانې دي. په دې اړه به غوښ د پیپلز یوت و صوبای صدر ثنا الله جتک ته
متفقه امیدوار چې د عمل کلمت د لسبیلا په اب خواباندی ازموش کاندیډیټان چې د مشترکه دي چې سردار اختر جان مینګل په شکل کې دي یا شریف پالری په شکل کې دي یا دغه سه میر حسن جاموټ په شکل کې دي. کوشش ډیر ازموش خوا سره او خاص کر بی ان پی په خوا سره، کلات ډیویژن سره، اوس بیا کوئټا ډیویژن، موږ خپل کاندیډیټان په پوزیشن ګورو، خپل مابینس کې شفایسله وو.
بل خو د عوامي نشلم ګوند له لوري د ازارا ډیموکراټیک ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا بیا د پښتونخوا ملي او می ګوند د مشرانو سره پر ځینو چوکۍ د اتحاد کولو لپاره تماس نیول شوی دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په کوز دیر کې د خزو لپاره د ووټونو ځانګړي مرکزونه پرانیزي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه یو ویان بیګا مشال رډیو ته ویل په انتخاباتو کې د خزو د برخې زیاتولو لپاره په کوز دیر کې د رای ورکولو 115 مرکزونه جوړي. د سیمې اوسیدونکو وای په خوایي ووټ نشو ورکولای، خو دا ځل به چې بیل مرکزونه ولري نو هرومرو به ورزي. په دې اړه راپور اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ټول ټاکنو کمیشن ویان سهیل احمد اویل د الیکشن کمیشن دا پالیسی پاتې شوی چې خزو سړو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن وي، خو دیر کې په دې ورستو کې شوی د یو سروې د لارې هلته خصو لپاره خصوصي ګامونه واخیستل شول. دیر کې کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا په زمینی ټول ټاکنو کې خصي کوي خو د سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي له خوا ووټ اچولو نه منې کړی شوی وي. نو ورسره دا خبره هم د صحیح خلکو له خوا مخې ته راغلې وه چې خصو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن نه دي جوړ کړی شوی. د کوزیر لپاره د خصو د وضعیت او حقونو په اړه صوبایي کمیشن له خوا نومول شوی نجمه فلک ناز وایي چې ځانګړي سټېشنو سره به دا او د دې غوندې نور خصي اوس کولی شي چې د ووټ اچولو فرض پوره کړي. نجمه فلک ناز کال 2013 کې د دیر د نورو خصو غوندې خپل ووټ نه واچولی. دا وایي چې د کلي ولس پر ضد نشوه تللې، خو دې ځل ورته خاص مشکل نه ښکاري. کال 2013 په ټول ټاکنو کې په وړومبي ځل به دوه خصینو امیدوارانې بره او کوز دیر نه د کامی سملو چوکو لپاره الیکشن کوي. په دې کې یوه صوبې شاهد هم ده. د دې په وینا چې د ټول ټاکنو کمیشن لخوا یو ښه ګام اوچت کړی شو.
هلته به یو ګرینډ سرګټ کېده چې د ښځې نه بعد د دې د ووټ حق اخیستل کېدو د هغې د بریک اپ لپاره او د هغې د چینج لپاره دا اراده ما وکړه چې زه لاړه شم په خپله ورته ودرېږم. زه د دغه ټولو د چا لور د چا خور یم او د دغې خاورې نه یم او د
دغه خاورې عزت یم. شاد بیگم چې د خصو حقوقو مبارزه کوونکې ده وای په غټو خارونو کې به خصو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن وي، خو د دیرو بلوچستان غوندې پسماند سیمو کې د وسایلو کموالی خطر نه خصلو او د خزینه عملې د نشوالي له وجې به پولینګ سټېشن نه جوړول کېده.
کته سو غوې د کلونو راسي او جدوجهد روان دي او دا غینه پس الیکشن کمیشن دا قدم چوت کو غلن کې ماته دا لکه وسپ به دوباره د خبره کولې. خو دا تیر چې کم خزي د وټون منیک شوی او پای کې څونه مشکلات رالو او مسلسل رپورت شول هغه باندې مختلف اکټیویستانو خبرې وکړې د هغه په نتیجه کې الیکشن کمیشن دا قدم تر کوچی خوشاین دی.
پټول ټاکنو کې خصي د ووټ اچول نه منې کول او د نارینه غوند ټیکټونه نه ورکول له وجې و سیاسي ګوندونه د پاکستان د انتخاباتو نوې قانون تر لاندې پابند کړی شوی دی چې خصو ته په عامو چوکو 15% برخه ورکوي او کومه حلقه کې د خصو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د انتخاباتي جرګګۍ لوري د خپل نااهله اقدام پر ضد لاهور های کورټ ته تللی. هلته سپریم کورټ پرون د مسلم لیگ نون یو بل مشر دانیال عزیز هم د عدالت د سپکاوي سیموار بللې ده. په پاکستان کې دا هر څه په داسې وخت روان دي چې د جولای په 25مه د قامي او صوبایي اسمبلیو انتخابات کیږي. شاهین بنیره راپور لري.
پرون سپریم کورټ د مسلم لیگ نون دانیال عزیز عدالت ته د سپکاوي ذمہوار او د 15 کلونو لپاره د انتخاباتو لپاره نااهله وګرځاو. د دین وړاندې د ګوند یو بل مشر نهال هاشمی هم د توهین عدالت مجرم ګرځول شوی دی. روانه ونه د ګل پورز د پاکستان د احتساب قامی ادارې د مسلم لیگ نون کاندید قمر الاسلام ونیو او دغه پر ضد پلټنې پیل کړې. د سیاسي چارو شنونکو وایي چې د انتخاباتو وړاندې د یو مخصوص ګوند پر ضد دا رقم پرې کړې د عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه پوښتنې راوچتولې شي. د سیاسي چارو په ایمل خټک وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د مسلم لیگ نون د مخنیوي لپاره یو خوا قامی ادارې او سخت دریځ تنظیمونه کاروي او بل خوا د هغه سیاسي ګوندونو یو اتحاد رامنځته کول غواړي چې د نواز شریف خلاف دي. نوموړې زیاتوي
په سر باندې دی او عدالتونه احتساب دا اداره او نور عدالتونه لګیا دي. داسې کارونه کوي چې هغې په وجه باندې د دعوې چې کوم تکړه خلک دي هغه د انتخاباتو نه بار کوي په یو بانه په بل بانه. د مسلم لیگ مشر چې دی نواز شریف هغه ته څومره مشکلات دي تقریبا روزانه چې دی نو هغه یو نوی عدالت د پیشۍ دپاره دي روزانه یو نوی او نوی کیس باندې جوړېږي. نو دا ټول کوششونه دې لپاره دي چې مسلم لیگ الیکشن ته په پلو مټ لاندې شي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لرو ته ویل کمیشن رڼو او غیر جانبدار انتخاباتو کولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان ورکړي.
نن خو په پاکستان کې ډېر څه خوشاله خبر دی چې زموږ د سیون سوسایټي ارګنایزیشن هم دا وایي چې الیکشن کمیشن بیا د لیول پلینګ فیلډ پرووایډ کوي. ګوره مونږ نه چې څومره د الیکشن ته پریپریشن خبره روانه ده هغه مونږ بالکل په لیول پلینګ فیلډ باندې لګیاوی ده. مونږ غواړو چې بیلټ پیپر کې هیڅ قسمه چلو نشي. مونږ بیلټ پیپر دا د سیکیورټي فیچر سره انټروډیوس کو, ریزلټ ترانسمیشن سیستم انټروډیوس کو چې چاته سره اعتراض پاتې نشي. د دې نه علاوه مونږ ریزلټ مینجمنټ سیستم ډیولپ کو. نو الیکشن کمیشن امید ده چې ان شاء الله ویل بی ایبل ټو کنډکټ ا ویری فیر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نتورک په نوم د جمهوریت د ودی د ادارې یو چارواکي زهیر خټک وای باید د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو لپاره جوړ شوی طریقه کار عملی شي او د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته ځواب ویل شي.
ضروري ده چې الیکشن کمیشن چې کوډ اف کنډکټ کوم لاګو کړی دی نو دا زموږ د ټول سټیک هولډر کاغذ سیاسي جماعتونه دي کاغذ امیدواران دي سیټیزن دی هغه باندې دا لازم او ملزوم دی چې دا کوډ اف کنډکټ منو ان امپلیمنت شي. نو دا د فری اینڈ فیر الیکشن طرف ته یو اهم قدم دی او دغه سی د سیاسي جماعتونو یا د نور امیدوارانو کسه داسې څه کنسرن دی دا غي سي اعتراض نه نو الیکشن کمیشن ته هم پکار دی چې هغه دا لری کی.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د جون په 15 نیټه په راولپنډه کې خبريالانو ته د وینا په وخت په سیاسي مشرانو د فشار اچولو تورونه رد کړل او ذاته کړه چې باید پوز سیاسي معاملو ته راکش نکړل شي. د پوز ویان ویل انتخابات کول د الیکشن کمیشن کار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521, شارٹ ویوز 2113, 15315 او 15555.
شمالی وزیرستان لری پرتی د ډیورن کرخی تنزدې د تخیل یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای چې دوی په نوې دور کې هم د کانو د زمانه یا د غارونو د زمانه پڅیر وخت لري او د جون د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. زمون همکار عمر وزیر د دغې سیمې د زنی استوګنو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا د تاخلو سیمه اوسیدونکو وای چې د ترکۍ په دې دور کې هم دوی د کانو زمانه وخت تیروي. ډیورن کرخ سره پرتا تحصیل د تاخل ډن حیدرخیل او خواوشا سیمه اوسیدونکو وای د دوی د سیمه یوان جلی هم سکول ته نزي چې د غلطه خونځای نشتا او شتا خونځي هم بند پراته دي.
مش خدا علاقہ کې د کلی کې سکول نه و دا وس منځیر شوی دی الکانور او د جنکای سکول واخ او سټاف نشته وز غیا نشته سکول ته یوازل کوي و پرنه له میجه کلینا له فدا کورینا کې پندیری بتالینا بیمار رنزیر نه سپیټل شته او نه ډیسپنسری شته خو درال یار دو سپیشل ګاډای وته وړي یار واخو ګاډی نه ملوي دنیا سره نه ملاو.
محمد سلمان وای د صحی سہولتونو نشوالی لوج ډیر میرمنې د ډیلیوري پر وخت د ژوند نه لاس ووینځي.
امیجن سکول ستا او نو اسپیټال ستا چې ډیلیوري کې چاته ور جوړ شي په دا کې ډیر مسایل وي ځکه چې میجو په داسې وخت باندې پرېږدي چې مقرر وخت یې نه دي کنه او داسې چانس ته نه جوړ شي چې شپې ته تکیس در جوړ شي ته ډایرک لوړ شي ته میروم شاته رسوې بویا ته رسوې ای بیمور سایه وخی شي ایت څوتر یک کیاتی او ندیل دلی سی واده دغه نشي د پوسروډي جوړ کای خدا دا جوړ کړای دی چې د نس برابر دی لکه اس په حال وال کې دا غب لاګته
جاهد الله وای ځوانان فارغه ګرځي
تمیش فکرې کې هو ایسا تنظیم نشته ډېر په ناکامه توګه باندې راوونی هغه ها کونی په دور کې حالات یې زغدي کاروبار غنشت ټول خلک د روزګار دی
قبایلی ضلع شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وای چې تحصیل د تاخیل لره پرتا سیمه ده او د غلطا دوی د سہولتونو د کموالی تایید کړي خود دوی په وینا اوس دولت د غلطا پام کړي چې پر سړکونو کار روان دي او د صحت او تعلیم په سانتیاو یې هم توجه مرکوزه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبرونې په دویمه برخه کې تاندې هلی او جمهوریت خبرونې هم دراورو د دې ترڅنګ تاسو زمونږه کمی خبرونې چې دي د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ زمونږ پته ده www.mashalradio.com اوس هم په پیښور کې یوه نیمه بجه شوې ده د خبرونو لنډیز د زمونږ د همکار شاهین بونیری نورو
پاکستان هله مند دی چې د نخرونو پیسو ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس به نوم د سار لخړ لیست وباسي دا خبره د بارنو چور د وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تکړه ده د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن په سګنې او ټاکنو کې د خزو د ذاتي ونډې لپاره په کوز دیر کې د ووټ اچولو د یو سل پنځل لسو ځانګړو مرکزونو پرانستو اعلان کړی دی پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې په راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي سمندو پر سلورو څوکیو د اتحاد اعلان کړی دی د خوست قومي مشرانو عالمانو او فعالانو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې اوربن اعلان کړي او د سولې خبرو تکینی په دې ترڅ کې پرون په ګربز ولسوالۍ کې یو غونډه هم وشوه د افغانستان د جوړجاړي په اړه د نړیوالو رابطو ډلې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ اعلان کړی دی د ډلې پرون ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې تر غونډې وروسته په بیان کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې اوربند کړي او د جوړجاړي بهیر پیل کړي د امریکا په میریلند ایالت کې یو وسلوال د ورسپانې په دفتر کې ډزې کړې دي چې پکې پنځه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي د امریکا د بارنو چارو وزارت په تازه کرلنی راپور کې ویلي بلاروس ایران روسیه او ترکمنستان د انساني قاچاق او جبري کار په حواله تر ټولو ډېرې سرغړونې کړې دي او د فوټبال نړیوال جام د سیالو بل پړاو له سبا څخه پیلېږي چې پکې لومړی لوبه د فرانسې او ارجنټینا او بلې د پرتګال او یوراګوئ ترمنځ کیږي
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې شاهین بونیری وړاندې کول اوس هم وخت شوی دی د اونیز پروګرام تاندې هلې په نننی پروګرام کې په پاکستان کې چې د جولای په 25مه کم پارلماني انتخابات کیږي په هغه خبرې کوي چې سیاسي ګوندونه خزو ته په دغه انتخاباتو کې د برخو ورکولو لپاره څه کوي د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
په دې پروګرام کې په روانو انتخاباتو کې د خزو پر رول او برخې خبرې کوو زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کېږي د دغه انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر خزې هم په مخصوصو چوکو او عامو سیټونو منتخب کړې دي په دغه کې د مخصوصو چوکیو لپاره د عوامي نېشنل ګوند جمیله ګیلانی هم ده هغه په سیاسي ګوندونو کې د خزو رول او د کار په اړه وایي
که د پښتنو سیاست ته موږ وګورو د ښځو رول پکې وګورو نو د باچا خان نه به شروع کړو چې باچا خان څنګه د ښځو په سیاست کې هغه وخت د لکه دا دی 1930 خبرې دی یا داغې نه مخکې دا شی باچا خان پښتنو کې کوشش وکړو چې ښځې دی د سیاست حصه شي، ځکه چې هغه دا ګڼله چې ښځو نه بغیر یو قوم چې دی مخکې نه شي راغلی. هغه یې په دې کوشش په نتیجه کې هغه وخت نه خاص تر زموږ د د پښتنو کم نیشنلسٹ پارٹیانې دی دی کې د ښځو رول وو، شاعران هم وې، لیکوال هم وې او اکټیویسټ هم وې. ما ته یاد دي زما خپل نیاګانې هغه د تحریکونو حصه پاتې شوې دي او د ښځو په سیاست کې رول پلی کړی دی. دویم بیا داسې وشول چې زمونږ په دې وطن باندې داسې حالات راغلل په پښتنو باندې چې مونږ یې د هنر روس ټکړو مذهبي دهشتګردي ورته وایا هر څه چې ورته وایا، دلته چې کومې لوبې وشوې، ډرامې وشوې د پښتون وطن باندې، نو دلته موږ ټیک شوه ایجوکیشن کې خو مخکې لاړو یا کوم هغه ارتقائي عمل په نتیجه کې چې کومې ترقی راځي هغه خو رااله، خو یو سوچ او یو دا چې کوم دی هغه ډېر مخکې لاړو. اوس که یو سیاسی سوچ لرم نو زمون بچی چې ګیر چاپیر ګوره ما، نو هغه سیاسی سوچ او هغه فکر او هغه دغه ته ډیر وړاندې نه دی هغه کې، خو هغه چې کوم ارتقا سره دغه راځي هغه د خلک د میډیا د سوشل میډیا په ذریعہ خاص کر خلک د هر څه خبريږي، خلک د اخی حصہ لکه جوړیږي په سنا سره شکل کې اکټیو پالیټکس کې هم لګیا دي، خځې ډیر تعداد کې رالې. دا د خځو هغه د فیمینست موومنت کوم وچلېدو په نورې دنیا کې هم او په پاکستان کې هم د فیمینست موومنت په نتیجه کې چې کومې خلکو دا کامیابی حاصل کی هغه کې دا ریزرو سیټ ته خبره هم ده. نو ما ته اساس ذاتی طور باندې خیدا سي چې در یعنی خزه چې کوم سیاست ډیر رالی، نو دا ریزرو سیټ چې کوم دی د دې په نتیجه کې دا خزه سیاست تر رالی.
د مردان یو کونسلر نصرت آراوای په سیاسي ګوندونو کې د ښځو پر رول او دوی ته په برخه ورکولو کې داسې مثبت بدلون نه ویني. هغه وایي په روانو انتخاباتو کې هم زیاتره د سیټونو ویش په مخ مروت او یا د کورنۍ سیاست په بنیاد کیږي.
چې د خپل هغه سوچ کوم دا ډېر چې کله نه دا پروسس شروع شوی دی، نو زموږ لکه مختلف ډیسټریکټ کې هم تاسو کوم او معلومات اخلم په میډیا کې ظاهر دی خی چې دی زل هم مت اکا زاړ په زاړ شي روان دی، لکه دا شي زاړ په زاړ یو خدا مالداری خزی دی ټیکټ چې څومره ورکړی دی هغه لینډ لارډ او مالداری خزی دی چې یو خدا ټیکټ پیسې ورکولی شي بل پیسې لګولی شي پارټۍ دپاره، او دا نه ګوري چې دی دا چې کوم فیمیل دی لا پوښتنه په ایشوز باندې پوېږي کار کولی شي یا تش ته بس ناشته به یو دیس بغاګه یو تش سٹمپ لګا یو نور څه پیسې باندې یا د بجټ باندې یوټیلایز کی، او یا بیا دی خپل د کورنۍ لکه خپل کورنۍ دا سي بچا چې چا ته ټیکټ نه دی ملاوي شوی د پارټي کینډیډیټ نه داغي خور مور خزا لکه ریلیټیو کې مزیخ اغه لې ورکړی دي ټیکټونه، نو اکثریت خود د قشاندې دي او نو زه خود د کسیس ګورم چې استبدلی نه راغلي. اغه زم په شاندې چې کمی خزي دي چې کم په ایشوز باندې پویږي او مخکې کارم کول شي اغه تشدید لپاره څه دي چې اغه سره پیسې نشته، پیسې نشته چې الټوله گئی په لس ورکی یا نور څه پیمنډ تړي وږي.
نصرتارا دا هم وایي پر روانو انتخاباتو کې به ولس زیاتې خزي امیدوارانې وویني، خو لا هم په دغه انتخاب کې سیاسي ګوندونه د خزو په اړه بے طرفه او شفافې فیصلې نه کوي.
جی بالکل، داسې چې دا چې کوم ټیکټ د ډیسټریکټ لیول باندې وګوره، د لوکل ګورنمنت کې وګوره یا په جنرال الیکشن کې وګوره، دا مخکې مې چې دا هغه زنانه چې کوم هغه خپل بجټ ظاهر دي چې مخکې بیا ترقیاتي کارونه لپاره بجټ ملاویږي، نو دی هغه خزل ورکوي چې کوم داغي هغه خپل بجټ خپل پارټۍ لورکي، لکه دا هغه خپل هغه اسني غای نه چې ز خپل د خوخي سپیکار او کوم یا د خپل خپل خوخي خپل حلقه کې اولو ګما دا سیږي هغه بس ټول چې کوم څومره بجټ دی خپل د پارټۍ د لکه پارټۍ بیا هغه کې چې لکه تاسو دا ټول فنچ دی دا فنڈ به مونږ راکوي. نو دا سی هغه ظاهر بیا ګوري هغه هغه زنانا چې کوم هغه سره په دغه خبره کې دا مرسته کوي. او واقعي دا خبره ټیک ده چې مخکې زنانا هم ډېر خپویا دي، خوخیار دي، او مخکې زیات راوتی دي او ویلنګ دي چې هغه هم په دې پروسس کې راشي او مخکې راتلل هم غواړي. خو یو کلاس بس روان دي او چې لوور مډل کلاس یا داسې ښکته کلاس ته وګوري نو تاسو ته ډېر کم به ښکاري، بالکل لکه داسې چوړو کې مالګه برابر.
د تحریک انصاف ګوند نسیم حیات وای ګوند یې ښځو ته په انتخاباتو کې د برخې او پوره رول ورکولو په حق کې دی.
ښځو ته خبرې هرډل زتیر وي، ښځې څوک لکه انډیپندنت دغه ښځو له ورکوي نه به ورته کمانډو وایم چې ښځه په خپله دغه وخت ما خو درته کوم چې ډېر هرډل ورته کریئټ کېږي. زه خو د خپل میل کلیګز نه خو ډېره شکر گزار یم چونکې زه ایج وایز هم سینیئر یم، پارټۍ کې هم زه ډېره سینیئر یم، نو زما په خپل ځای زما ډېر عزت کوي. زه شتم ډاکټر مهتاج شته، ما له خو زما خو هېڅ خبره چرې نه رد کوي، ما که هر خبره کړې ده نو ما له ډېر سپورټ راکړی.
جمیلا گیلانی نمو و پختل ولی تر اوسه خزی په عامو یا جنرل سیټونو نه لیدل کیږي او زیاتره په مخصوصو چوکیو راسي.
زه د بدګمانه خبره نه کوم، دا یو اخوا یو د کامیاب خلکو د خپل خلک وایي چې څنګه سړی هم په دنیا کې مخکزي خزی هم دا کامیابی واړي. لکه زما مطلب نه دی چې هغه یو سیاسي سوچ نه و، هغه رالی خو هغه چې جو کامیابی موقعتا چھے مونگا یعنی سیاست کے مخ کتلی شو خپل یعنی یو ترقی کولی شو یا مخ کتلی شو پا دغا سوچ باندے زیاد کر خلق کو در ریزرو سیٹ پا نتیجہ کے خزے در سیاسی پاسس حصہ شوئے. خو آستاز خبر ہے چھے جنرل سیٹ شرے دا زیاد یو بہتر آپشن دے، دا یو زیاد ضروری آگاہ دے چھے خزے لیکن مونگ بدے تا گورو چې زمون وطن کې د ښځو خپل روزګار نشته دی، ښځې چې کوم دی هغه عمره پیسې ګټلې نشي ځان د پاره. مونږ دی د ښځو د خپل وطن ته وګورو نو ښځو ته په پراپرټي کې هم هغه حصه نه میلاویږي. څوک چې ورکوي نو نیمګړې نیمه خوا ورکوي، که څوک څه کورنۍ داسې دي چې ورکوي، ادروایز هغې په دې نو دلته الیکشن چې دا په پیسو په زور کېږي، د هغې مقابله کینډیډیټ شي وي نو هغه ډېر زورور وي، هغې پیسې لګوي. دې وطن کې خو د الیکشنو سره دا خبرې هم تړلې دي که نه. نو دا ټول یو پروسیس کې لږ ډېر د غم شته دی، مسلې پکې شته دی، خو یو 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 ښېګړه هم پکې ښکاري چې ښځې کم از کم راووتې، ښځې د دې پروسس حصه دي او لګیا دي. ښځې د مخکې ورځو کې چې موږ الیکشن کمیشن ته لاړو نو پله ښځې راغلې وې، نو دا یو د خوشحالۍ خبره ده، یو د مخکې تلو خبره ده. ښځې چې دا پروسس حصه شي نو زده کړه به پکې خامخا کوي، مخکې به ځي او لارې به ګوري.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی شاد بیگم چې د ښځو په انتخاباتو کې د رول په اړه همکار کوي وایي باید سیاسي ګوندونه ښځو لپاره په خپلو پارټیو کې برخه ورکړي او د ښځو ووټ اچول هم یقیني کړي.
دا په هر هغه علاقه کې کیږي چې په کوم علاقه کې لږ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه د سیاسي پارټۍ چې کوم دي دا نه فائدې چوتي. وستاره چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کټا سو ګوري نو لکه چې کوم د جماعتني هول خو دی خودونه کمپلیټ هول دی هم نه دی. لکه اوس پی ټی آی روانه د ټیک ټاک پینټریشن شروع کړی دی، ان پی الته کې خاطر ټیک ټاک د یو اوښتا یو لیول باندې هول شته، پیپل پارټی شته. په دغه ځای کې زموږ د پاره د افغان مقدار چې کچر تا چل هم دا شوی وي چې کدغه پارټی نه ګټي یا د دې ووټ بینګ کم هم دی، خو که فرض کا دی کم چې نن د پروګرسیو وي او نن د لیبرل وي دی پارټیانو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړی وي او دوی سي انتظامات کړی وي چې دوی وي چې موږ د خدای ورکیو. نو د جماعت اسلامي چې کم دی هغه به خامخا راوستلی. دلته یو بنیادي مسله ده تاسو هم فرغنده جماعت اسلامی سره چې کوم دی په ټول پاکستان کې د ټولو منظم د ښځو ګروپ سور سره دی. ٹھیک شو، زه دا هم اورم چې د پروګرسیو پارټی چې کوم دی دا ځکه په دې خبر باندې زور نه ورکړي چې د دې د وړه کې دا خدشه ده چې کفر کدي ښځې شامل کړي په دې عمل کې. نو د جماعت اسلامی سره ټول ندير ارګنایز ښځې دي، ټول ندير پوهې ښځې دي او تعداد یې هم ډیر دی. ځکه چې د جماعت اسلامي کم موبلایزیشن د خلکو سره کم کانټیکټ د ښځو سره په ډېر زیات ریګولر بنیاد باندې ډېر زیات ریګولر دی. ځکه ډېر کې ګورم چې لږ الټر کم پولیټیکل پارټي یعنی پی ڈی آئی اوس داسې چې هغه لګیا ده په ګراؤنډ باندې فیمل ممبرشپ ډېر زیات کوي عہدیدار فیمل خرید زیات دي ډېر ایکټیو دي. خو د نورو پولیټیکل پارټیانو ته ښځو ګورم نه هغه نسبتا هغه شانتي ایکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټیانې ایکټیو دي. نو په دې کې بنیادي خبره بیا دا ده چې دا پولیټیکل پارټیانې به د خپل سیاسي مفاد لپاره د ښځو چې کوم دی هغه دغه کوي استحصال کوي د هغوی د حق لپاره. نو په دغه وجه باندې ښځې شاته پاتې شي. خو زه بیا په دې کې زه تاسو ته ووایم چې زما سره داسې تحریري معاهدې هم شته چې په هغې باندې د ټول پولیټیکل پارټیانو دسخطې موجود دي د ټولو ویلي دي پای کې یو پارټي نه چې لکه هغه وي او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دوی چې کوم دی نه دوی وایي چې هغې زموږ خبرې تیارې کړي دي او موږ راوستې دي. په پی کے 95 کې چې کوم معاهده شو نو هغه د ایم پی او د جماعت اسلامي په منځ کې شو. د دوه دا معاهده کړې وه چې تاسو هم ښځې مراولې او موږ هم ښځې نه راوړو. نو په دغه ځای کې زموږ کېده دا وه چې مذهبي پارټیانو خو همېشه دلته کې اکثر دوی خلاف ورتیا کړې ده د ښځو د حقونو. نو بیا یو ترقي یافته چې کوم یو پروګرسیو پارټي دا ولې د ښځې مخالفت کوي دا ولې چې مطلب اګریمنټ خو دې کم سے کم نه کوي کنه که فرق موبلایزیشن نه کوي یو پروجیکټیو رول نه کوي نو کم سے کم مخنیوی خو دې نه کوي کنه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
اونیز خبرونه تاندې هلی مواورې ده چې فرخنده اسد جوړه کړې وه او اوس هم بلې اونیز خبرونې جمهوریت ته ورځو. په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر د اوسني حال او د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره د هنر پر اهمیت بحث کړی دی. په خبرونه کې به واورئ چې د پښتو ژبې هنر پخوا څنګه وو او اوس یې څومره پرمختګ کړی دی. همداراز دا به واورئ چې د پښتو شاعرۍ او موسیقۍ د جمهوري ارزښتونو د پرمختګ لپاره څه رول لوبولی شي. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پښتنو په ټولنه کې او رویو کې آیا جمهوري مزاج شته او که څنګه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیر څه د پاسه یوه نیمه لسیزه کې د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که نه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوري اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي او که څنګه؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ. جمهوریت اوریدونکو په 1300 د پاسه یو نیمه لسیزه کې په خیبر پښتونخوا په خوانیو قبایلی سیمو او د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې نامنی خبره شوه چې د ټولنې د وګړو ژوند یې اغیزمن کړ. د دې سره سره که 1315 یا 1400 کلونو ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. لدې سره د 2013 زیږیز کال په فبروري کې فعالانو د پښتون تحفظ غورځنګ په نامه یو خوځښت جوړ کړ چې په خپل غونډو او احتجاجونو کې ترانې او سندرې وغږولې او د خپل حالو ځلو د تشهیر لپاره د ټولنیزو رسنیو مرسته ترلاسه کړه. په پاکستان کې د یو شمیر ګوندونو په جلسو کې هم سندرې غږیږي او ډیری سیاستوالان هم د فیسبوک د ژوندۍ ویډیوګانو له لارې ویناګانې کوي. نن په جمهوریت خپرونه کې د پښتو شعر، موسیقي، ټولنیزو رسنیو او نوې ټکنالوژۍ ترمنځ د تړاو او د پښتنو پر ټولنې پر اغیز مفصل بحث کوو. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې زیات جمهوري دي او که څنګه؟ په دوبی کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي دا سمه ده چې زیاتره پښتانه اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي، خو پر فیسبوک او ټویټر بحثونه دا نه ښکاره کوي چې ګواکې د پښتنو په ټولنیز مزاج کې جمهوري ارزښتونو ډېر ځای پیدا کړی دی. دی وایي د پخوانیو حجرو ژوند ته چې ګوري نو ورته ښکاري چې هلته د بحث کلتور زیات پو.
موږ د سوشل میډیا وګورو، دا فیسبوک او داسې ځینو وګورو که نه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې هسې بېس مباحثې ته تیار نه دي دریځ وړاندې کړي. که تا یو خبره ولیکه ده نو الټه تاله په هغې جواب چې که نه په کانزلو کې په بدو ورځو کې په دې کې به تاله درکوي. لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې به خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل او په منطق باندې جواب کوو، ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول کلي به شریکه وه. د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو په کې زده کړه کولی شوه. خو چې هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړ لکه خلکو چې که نه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه. د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې موږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکومه د نن دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه، او په هغې کې باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرسکو دنیا په وړاندې لاړه، موږ هسې چلو کړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سوغ میلې هم زمونږ له لاسه لاړې. او داسې چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل، د ټولو خلکو نه ورسره غوږېدل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرې پښتو ژبې د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرې پښتون وطن د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي.
خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تېرو شپاړسو کلونو کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او کنه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی، خو کیفیت یا کوالټي خرابه شوې ده.
که د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه د تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو، نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړ کړي، پښتنو ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقي د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقي بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې فلانکي فنکار د افغانستان لپاره راته ښکلې سندرې ویلي ده. ما ویل دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي، دوی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی. خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي. دوی فکري طور چې کوم دوی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلې بل اړخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی، په هغې کې چې کوم دی نو دماکي خبرې په هغې کېږي. بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او موږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو، خو موږ په دې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي، او دریم دا چې د پښتنو ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري، نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هیڅ سروکار نشته. هغوی خپل کاروبار د هغوی مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي. نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق دی چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپېژني. هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري کنه، چې یاره ښه شعر کمی دی بد شعر کمی دی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل د موږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو نو د هغې تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، په تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري، په هغې کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضاو کې نه ده د دې اوسنیو هغو چې
د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به چې کوم نن غیر فاتینې نقل کوي، هغه بر جهانگیر خان نه نقل کوي، هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبای کیږي، هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنما داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسران راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو جبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونن دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو، خو مونږ چې راکم خلک شوګانې کوي، مونږ ورسره څو پیري په جرګه په مرکه تکو خپو ته مولې لاس کړی دی، زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورې دا مرا ولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو، محدود یو، زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي، کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي. که د موسیقۍ کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او کنه داسې نه دي شوی؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقه سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګوري، همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کوم دنو اجل جهد چې کوم دنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، د لیک در حده پورې دی.
د خپل خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکار کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګینوالی در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نسل پاټه حکومت کړو. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګینه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، موږ کلیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدي چې که پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کوم دن هغه پرې فیسبوک کې یا په دې سیزونو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمهواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیري فکر وکړي، او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمهواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د غسیمې ته خپلو ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لاره مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه ور یادې کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې مونږ یادې کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنا به د هغه چا لپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي څه ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې له بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقي هغه تم خدمت کو او ټولنې تم خدمت کو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند د ټولنې د وګړو پوهانو ادیبانو هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي باندې ته خو پښتو شته ولې پښتونولي شته نه. هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه د خپل وطن نه د خپل خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي ورور هغه د هغې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کار داره چې هغې واضحه او پرېکړې خبره وکړي، چې کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې خوب جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه هغوی په خپله پډېر نه پوهېږي بل یو پوهه ملګري سره دی سلاو کی چیرې زه دا یو غواړم چې یو سندره نوی وایم، زه ول باید کم شعر انتخاب کړم. دا سه پوهه خلکو سره دی مشورې کی سلا دی کی او تر هغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقي لپاره انتخاب. دا سه شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقي ته شعر ورته کټو.
اوریدونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقي فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خپرونه بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه جمهوریت.